们继续。په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړې چې پر ودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه د نه اوسي سو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. دوستانو زه اجملندې ما او د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ مو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوم. دا د ازادي راډیو د سهار د 8 بجو خپرونه ده. پر یادو مسلو سربیره پکې نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په سباندې یو سلابیا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. موږ په کندهار کې یو سلو دراویا مرکز لرو چې دا یو زرو یو سلو څوارلس محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون یو سلو دولس کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشو او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې وشتمه او نه وشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نور ولایتونو کې تر سره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي. په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همدارس په دې اړه چې څه ته اړتیا ده باید څه وشي او څنګه کولی شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدر اعظم نږدې یوه نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي وو چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د 160 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې وه چې افغانستان او هند هوایي دالیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دالیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خبر شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي. IOM همداراز وایي چې روان کال له پایله له 6,500 زیات افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 35,000 کسان کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همداراز د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خپرو شوو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا سعودي عربستان یو سرنوال وای چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجی قتل یو عمدی عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی و چې خاشقجی په لوی لاس نه دی وشل شوی. 59 کلن خاشقجی چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګری ته له ننوتو وروسته لا درکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سرنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خپور کړ ویلې له ترکیه څخه ترلاسه شوی معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیه ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلی چې د شوې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د روانې اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیه ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیه او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریه او اوکراین د جګړو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیه د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه مل ازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړې چې پرودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره ملدی خبره و چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسي ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. په بامیان ولایت کې وخځه خپل میړه ځکه وهلي چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه ورکړې. دې موضوع هم ریپورت لرو او دا هم اورئ چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه ځي او د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي څو نوي امریکایي سلاحکاران وروزي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دي نوزي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. دوستانو بیا مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کې دن کې دی د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په ننګرهار کې یو باوري سرچینه تاییدوي چې پروداتو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. د سرچینې چې نه وخت لنومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د سې شنبه په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وشل شوي. په همدې عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لیدا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته احمد تکلی په اړه جزئیات لري.
د ننګرهار پروداتو ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعاو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې پروداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خو د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی وای د ملکی وګړو د مرګجوب له د اداو په اړه د څیړنو نتایج تر اوسه نه دی روښانه شوی. خوګیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزی د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو لغړو سره لیدلې دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال د وروستیو پیښو چې په کې د روداتو او ستر رود ولسوالۍ کورنۍ وي د دې سیمو مخابرو د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې هغه منصوبین د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګجوب لاړولي له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم جلال آباد پر لوی لاره یو شمیر تابوتونه کې خودل او د لارې موقتا بند کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅیړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلی خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنځمې په ورځ د ملکی وګړو د تلفاتو د ادا په اړه د څیړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوګیانی زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی لازادۍ رادیو سره په خبرو کې افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. حوادثی
که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوي او په ننګرهار کې د ملکی وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله منو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پروداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړی وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکی وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور لمخه په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اسلامي دولت ډلې یادایش او د حکومت ضد نور مخالفینو ته ورلغړې دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز د روسینیز کېتې سل غړي به راتلونکي میاشت لا افغانستان نزي او د راتلونکي میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوی امریکایي سلاکاران وروسی. دا خبره د امریکا د پوز چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس تکړه ملالۍ بشیر پرې رپورت لري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دوغو قطو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطو په دوبی کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای. خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومنه او دوی به له لومړۍ قطې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دې لپاره لیکل سوي چې له راتلونکي قطې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه دا چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. د ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکي میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطو جوړولو پروسه تیر کال پیل شوه چې له مخې یې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړي څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطعې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سره تیری لري. لومړۍ قطعې ته سر له اوسه تلفاته وشتي. د دوبی په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطعې دوه سرتیري وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې ټاکل شوې د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایتونه ټاکلې چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور ډېر ولایتونه، افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټول سیمو ته ځو، په هغو سیمو کې طالبان دي که داعش دي که افغان حکومت چار څوک دي. زموږ کار له ولس سره دی، ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته سو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمنده پلي کابل ته راغلل. د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خلو نه دي ناست او په کلیو، جوماتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد وخت کېږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغه متوجه کېږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبري. نو دغه سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
انتخابات تیر شول که په کندهار کې سبا ترسره کیږي، په ګڼو ولایتونو کې اونۍ مخکې ترسره شول. له انتخاباتو وروسته سیاسي ناندرې عموما عامې وي، خو کله کله انتخابات د دې سبب کیږي هم چې کورنۍ ناندرې راپورته کړي. په بامیان ولایت کې یوه ښځه خپل میړه ځکه وهلې ډبه ولیده چې د هغه د خوښ کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې. دا ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې شپې ورځې تیروي. د تهدیدونو له ویرې په ریپورټ کې د دې ښځې نوم نه دی یاد شوی. ملالی بشیر د عباس نادری د ریپورت مهم ټکی دروري.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه له فزیکی تاوتریخوالي سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شودو ته اړه سوی او د بامیان ولایت د شودو چارو ریاست ته پناه وړې ده. دا شذ چې میړی د رایو په خاطر وهلې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي
بنا بزی کې مال زیات لا د کوب شوه
میړی مل ما وغوښتل چې د جناقه په نوم کاندید رای ورکړم د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو خو ما د خپل میړی غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمی ته می رای ورکړه کله چې کور ته ستنسم میړی می پښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیره دروغ ورتول شي جناقات می رای ورکړه میډم ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی اکس دیول نه دی راوړی چې جناقات دی رای ورکړي وي ما ورتول هلته غنګونه و او و مینه کړای سول هکس واخلم د دلیل ونه منه او زه ډیر وهلم لامدې کبل می خپل کوچنیان هم پرې شودل او د شوز چارو ریاست ترغلم چې خپل شکایت ورسوم
د ریاست امور زنا به پیش رئیس صاحب به می داد خود رساندم
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښي کست راي ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای چې بل چاته دی راي ورکړي د دې په وینا د خوښي کاندیدا شذینه کاندیدا ده ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبري وي د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شذې د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د ولکې دوه پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسبه د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ماتړ وکړي د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
لپاره مرغه اوس هم په افغانستان کې پر شذو ظلم روان دی هغه د رای ورکول حق نه لري پر دوی زور او سل کېږي او هر ورځ وهل کېږي د بول کېږي هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولای سي پراتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅ کله نسی کولای ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نسی کولای پارلمان ته ولاړ سي زه له دې مېرمنې مننه کوم ځکه پر خپل غوښتنه درېدل ده د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې لاس نیسو هر شذې باید پر خپل خبره وتړي د لیسی او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسی موږ انسانان یو د بشري حقوقو لمخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو
بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه
خو د دې شذې میړه د خپل مېرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل مېرمن وهلې ده د دې شذې میړه بهمن زیاته کړه
هر کس انساني حق لري او د هر چا رایا محرمه وي سمده چې ما د جناقه لپاره کمپاین کړم خو هیڅ کلمې خپل میرمن نه داړي ستلې چې خپل رایا جناقه ته ورکړي پر ما خپل میرمن ګرانه ده او پر میرمنې مې زګرانیم زموږ ترمن ستونزه زما د میرمنې ورور دی چې د بل چا لپاره کمپاین کاوه او اوس چې د خوشي کس رایې کمی شوې دي دا بهانه یې رامنځته کړه
دا په داسې حال کې چې د بامیان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو لورځ تر اوسه 15 نیوی شکایتونه ثبت کړي او ډیرې په بامیان کې درایو د پیر او پلور په اړه دي
دوستانو په بامیان ولایت کې مو د هغې کورنۍ کړکیچ په اړه واوریدل چې وخزوي میړې زکه وهلې ډبولې ده چې د خوخي کاندید ته رای نه دا ورکړي او اوس په بامیانو کې د امن په کور کې اوسېږي د خزو لپاره دا ډول د امن کورونه په ګڼو ولایتونو کې شته او په ځینو ولایتونو کې چې نشته ورو ورو پرانستل کیږي دا د هغه خزو لپاره مهم ګڼل کیږي چې د خپل کورنۍ یا ټولنې له جدي تاوتریخوالي سره مخ وي په اوروزګان کې بیا پرون د لومړي ځل لپاره د خزو لپاره د امن کور پرانستل شو دا کور د اوروزګان ولایت په امنیه کمانډانې کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته پرانستل شوې ده د ساده رادیو خبريال شریف الله شرافت پری ریپورت راکې
په اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ امنیه کمانډانې کې د لومړي ځل لپاره شوز ته د امن کور پر داسې محل پرانستل شوی چې وړاندې لدی به هغه شوز چې جرم به کړی او یا هم لکوره به تیښته کړی و د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېږي اوروزګان کې که څه هم د چارواکو په وینا چې د شذو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه کمه سوې خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل شوی د امن دغه کور د اوروزګان ولایت د والی او امنیه کمانډان له لوري د تیر چهارشنبه په ورځ ناوخته پرانستل شو د شذینه پولیسو مشر ماسومه د یاد کور د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کور کې به تر یو مودې هغه شذې ساتل کیږي چې په کوم جرم متهم ووسی او دوسیه تر څیړنې لاندې وي او یا هم له کوره تیښته کړې وي د پولیسو دغه مشر وایي وړاندې تر دې دی دغه شذې د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره به مخ وي
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودې چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کور کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په دا پنځلس شپاړس کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردګ وایي په دیارلس سوه نیم کال کې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه د تیر په پرتله ټیټه شوې، او په روان کال کې یوازې شل دوسیې ورغلي چې ټولې څېړل شوې او یا هم تر څېړنې لاندې دي.
د پخو پرتله باندې کچه د پروتک د کومنوس او د امنیې سره چې څوشي دغه وضعیت روزګان د ولایت تقریبا درې څلور میاشتې کې چې ډېر ښه شوی دی، ډېر بدلون پکې راغلی دی، وضع د جرایمو بیخي کته راغلی ده.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنیې قومندانۍ له لورې د ښځو لپاره یو زندان پرانستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې د دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړی ځای نه دی جوړ سوی، او یوازې په امنیې قومندانۍ کې ورته څو کوټې بیلې سوې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولې. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپاڼې لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه ورسره له هغه کړي چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال رازق په ډزو وژل شو، او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشې پتن و په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشې ورتاو کړي چې تر دې دمه 155 کسان وژلي. د قاتل ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی خو په تیاله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وزنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانی لیکلی لدی وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قومندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان د میزان پښپګشتمه تر هغه جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په بریټ کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوی، او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې دا بریټ په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونه لیکلی په خلاینه یو سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور تلار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یو ځینې لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناک تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونه په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بيري خبره ده چې تیرونه افغانستان ته هم سفر کړی وو. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لول سکلونو راهیسې پاتې ده، او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نه خینه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلی چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
لسفی الله ستانکزی سره پاتې کیږو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. سفی الله ستانکزی به مو په تفصیل خبر کړي.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبه پورس په ویشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنیو لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره. نوموړي دا ریکارډ په 2009 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزی او 3 نیمه سلیزی وهلی دي. کولی په نړیوالو یو ورځنی لوبو کې د تیزو لسو زرو منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمیر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کولی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزې وهلې دي. ویراټ کولی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورنی کرکټ لیګ آی پی ایل کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگتن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند د سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه کابل کې خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. دوستان اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته خبری ریپورټ اخلو. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگتن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دی نه وځي. سو روسیې ته هم د دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په روانه اونۍ کې په مسکو کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د ناتو اروپای غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې آی این اف څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماتان وایي کله د تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناتو دوه ټوټې شي نو ګټه به یې روسیا واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی این اف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماتانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگتن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی این اف څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلومات ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر حده حلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي او یو بل ډیپلومات ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماتانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی این اف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د آی این اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این اف او د تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه چې د لایل یې ولسمشر ترامپ روښانه کړی دی اوږدې خبرې وکړي. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپل ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریځ لري. له ازادي رادیو سره په مرکه کې خاغلی بولټن همدارز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولس مشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په ټول نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمنځه تللې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونه دي چې لا هم پکې د پولیو بدی په خلی دل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو شپارس په حساب چوي دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره ملمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسول ډاکټر سید کمال شادي. که په دې باندې خبر راته وکړي چې په خپل د پولیو کنه کډ سیلان د رات تشریکی وروسته به بیا دې تر اوسه چې دا ورځ ته ځانګړي سوي دا ولې ځانګړي سوي څنګه ځانګړي سوي
پولیو ناروغي د چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي ډیر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه ده کشف شوې، خو منتهی دې مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي انصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکیو نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، مطلب که خورز واکې په ماشومانو کې نه وي، هغه مور شي دې په دې کې ډیر مهم رول لري. دا څه هم کوي دم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډیر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 4 د اکتوبر د فلج یا د ګزر نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې انشاء الله افغانستان به هم ډیر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو لمنځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاء الله چې هغه به ډیر سر به موږ وتوانی وسي چالشونه لمنځه ولاړ شي. او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسیږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خبرېدل چې دا هم ودرېږي.
کبیر سره وګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځې ته، د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمانځل سوه، ضرورت یې څه و؟
کوم تاسو وګورو په نړۍ کې بیلابیلې ورځې ټاکل شوې دي، نو همدې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص شوې ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځوړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 4 اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په 6 کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پیښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنې 85% پیښې د ټول نړۍ په افغانستان کې، نو طبعا په افغانستان کې د لمانځل نور اهمیت ایزاتیگی سنو رحمت بخلقو تا دا موضوع واضح سی روخان سی و خلق بده او پویگی